تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې ستخ خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصره در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې ساعت خبرونه اورو چې زموږ همکار منور شای وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی. د پاکستان سپریم کورټ نن په هیواد کې د سیاسي حالت په اړه اورېدنه کوي. په کابل کې پرونی 14 کې یو تن وژل شوی او 500 زیات ژوبل شوي دي. د برتانیا وزیر اعظم په روس د جنگي جرمونو تور لګولې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ نن په هیواد کې د سیاسي حالت په اړه اورېدنه کوي. پاکستانی رسنۍ وایي پرون د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال په هیواد کې د روان سیاسي حالت په اړه د خپلې اندې نوټس واخیست. په دې لړ کې د نوموړي په مشرۍ اورېدنه کې د ورځې په اوږدو کې په شو پرمختګونو بحث وشو او اورېدنه د اپریل تر 4 یعنی نن ورځې وځنډول شوه. چیف جسټس بندیال دا نوټس له هغې وروسته واخیست چې د اسمبلۍ مرستیال سپیکر قاسم سوری د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک رد کړ. اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال وای چیف جسټس بندیال د پرونی اورېدنې پر مهال مختصره تبصره کې وویل چې د عدم اعتماد تحریک رد کولو نه وړاندې د متاثره فریق یعنی حزب اختلاف موقف نه دی اورېدل شوی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر عارف الوی د اپریل په 3 تر هغې وروسته د هیواد قومي اسمبلۍ ماته کړه چې د عدم اعتماد تحریک له رد کېدو وروسته د وزیر اعظم عمران خان د قومي او صوبایي اسمبلیو ماتولو غوښتنه وکړه. ولسمشر الوی پرون په ټویټر ولیکل چې د نگران وزیر اعظم تر ټاکل کېدو به عمران خان د وزیر اعظم په حیث کار کوي. بلخوا حکومت مخالفو ګوندونو د واکمن تحریک انصاف وروستي اقدامات غیر آئینی بللي دي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری، د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف، د پاکستان قومي جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن او د یو شمیر نورو حکومت مخالف ګوندونو مشرانو بیګا په اسلام آباد کې لیدنه کاته کړي او له قانون پوهانو سره یې سلام مشورې کړي دي. د پیپلز ګوند پر رسمي فیسبوک او ټویټر پاڼو ورکړي بیانونو کې بلاول بټو زرداری د عدم اعتماد تحریک رد کول او د قومي اسمبلی ماتول غیر آئینی اقدامات بللي او د دې غندنه یې کړي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې سپریم کورټ به د آئین تحفظ کوي. هلته د پنجاب سر خار لاهور کې حکومت مخالفو ګوندونو د شپې تر 9 بجو د اسمبلۍ په ودانۍ کې احتجاج وکړ چې وروسته د حکومت لخوا دغه ودانۍ ته د اوبو او بجلی نظام بندولو له وجې ختم کړل شو. ټاکل شوی وه چې د اپریل په 3 د اسمبلۍ په غونډه کې د پنجاب د وزیر اعلی لپاره رای واچول شي، خو د اسمبلۍ مرستیال سپیکر د غونډې شروع کېدو لږ وخت پاس د اسمبلۍ غونډه د اپریل تر 6 نیټې وځنډوله چې پر ضد یې د حکومت مخالفو ګوندونو غړو احتجاج پیل کړ. د یادونې ده چې د اپریل په اوله نیټه ګورنر چودھری محمد سرور د واکمن تحریک انصاف د وزیر اعلی عثمان بوزدار استعفا منظور کړې وه او د اپریل په 3 د نوي وزیر اعلی د ټاکنو لپاره د پنجاب اسمبلۍ غونډه بللې وه. په یعنی حال کې تحریک انصاف د اپریل په 3 چودھری محمد سرور د پنجاب د گورنر له چوکۍ لرې کړ او د هغه پر ځای یې عمر سرفراز چیما نوی گورنر وټاکه. د کابل ایمرجنسی روغتون وای دغه خار کې د پرونی 14 950 جوبل کسان ورول شوې چې یو یې په لار ساور کړي. ایمرجنسی روغتون پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې جوبلو کې 3 کسان د درملنې لپاره داخل کړي دي. د دې نمخ کې د کابل د شاهزاد سرای مرستیال حاجی دادګل ویلی وو په دغه سرای کې د پرون سهار 14 پر مهال لږ تر لږه 40 کسان جوبل شوي چې د 15 روغتیايي حالت خراب دی. بلخوا د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران په ټویټر لیکلی په شاهزاده سرای کې یو غل د پیسو تختولو په نیت لاسي بام غورځولې ده. د په وینا طالبان هڅه کوي چې تورن کس ونیسي. او بل خبر دا چې د برتانیا وزیر اعظم په روس د جنگي جرمونو تور لګولې ده. بوریس جانسن پرون په یو بیان کې وویل په داسې حال کې چې له کیف سره نږدې بوچا او ایرپین سیمو کې روس د ولسي خلکو پر ضد ناوړه بریدونه کړي، برتانیا به په ماسکو بندیزونه زیات کړي او له یوکرین سره به پوځي مرستې هم سیوا کړي. نوموړي همداراز ویلي چې له یوکرین سره به خپلې بشري مرستې هم زیاتې کړي چې په سیمه کې د اړو خلکو لاسنیوی وکړي شي. جانسن د روس پر ضد له هغې وروسته سخته رویه خپله کړي چې ماسکو په یوکرین بلا اشتعال یرغل پیل کړ. نوموړي پرون بیان کې زیاته کړې ده چې له کیف سره نږدې په بېګنا یوکرینی وګړو روسي بریدونه د دې ثبوت دی چې دغه هیواد جنگي جرمونه کړي دي. روس د فروری په 23 په یوکرین یرغل پیل کړی چې پکې د سخت مزاحمت سره مخ دی. په دې جګړه کې دواړو خواو ته تر اوسه په سلګونو کسان مړه شوي او په لکونو یوکرینیان بې کوره شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولو مشال ریډیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. د پاکستان سپریم کورټ نن په ملک کې د راغلیو سیاسي او حکومتي بدلونونو په اړه اورېدنه کوي. د سیاسي چارو یو کارپوه د دې اورېدنې په اړه وایي
اپوزیشن پارټیانو په تېره ورځ هغوی چې کوم یو اپیل دایر کړی و د دغه فیصلو خلاف د ډیپټی سپیکر بیا د وزیر اعظم بیا د صدر نو بکتی شیعه عدالت نن څه فیصله کوي.
د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کوي چې د دوی پر وړاندې کړل شوي عدم اعتماد تحریک دی په قومي اسمبلی کې رای واچول سي. د سیاسي چارو یو کارپوه په دې اړه وایي
په کوم بنیاد باندې چې دا حکومت ولاړو چې گنډی ته د اسمبلی د اکثریت د خلکو حمایت حاصل دی اوس د دې حکومت کړوړو به اله جایز وي چې کله د دغه تحریک فیصله وشي.
د خبر ضلع ولسی وګړي او فعالان شکایت کوي چې هلته د جرمني په مالی مرسته جوړ شوي روغتون کې سهولتونه نشته.
اسپتال ټول نه غټه مسله دا ده چې دلته کوم یو مریض راشي نو وړوکې مسلې د پاره دوی پېښور ته ریفر کوي.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو او اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رجو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان سپریم کورټ نن په ملک کې د راغلیو سیاسي او حکومتي بدلونونو په اړه اورېدنه کوي. پرون د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر پر وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد تحریک رد کړ. له هغه وروسته عمران خان ولسمشر ته د اسمبلی ماتول وړاندیز وکړ او ولسمشر علي فالوي کې واځي قومي اسمبلی ماته کړه. خو سپریم کورټ پکې مداخلت وکړ او هر څه تر نن وځنډول. زموږ همکار منور شاه په دې اړه تفصیل له طاهر خان څخه پوښتلی.
سره د روجی اورنۍ روز دوه اسلام آباد ګرم و نن هم اوس هغه جنگ چې دی د پارلیمان هغه اوس عدالت تر دی او نن سپریم کورټ به د هغې سماعت کوي چې کوم متحده اپوزیشن پارټیانو په تېره ورځ هغوی چې کوم یو اپیل دایر کړی و د دغه فیصلو خلاف د ډیپټی سپیکر بیا د وزیر اعظم بیا د صدر نن یو بجا به سپریم کورټ دغه سماعت تېره ورځ سپریم کورټ ناستو په هنګامي بنیاد باندې او یو مختصر امر هم جاری کړی و چې په هغې کې یو مهمه خبره دا شوې وه چې د ډیپټی سپیکر لخوا چې اسمبلی وځنډول شوه نو چې کوم دویم فریق دی یعنی متاثره فریق ورته ویلې شوي دي اپوزیشن هغوی د هغوی نظر نو اورېدلې شوی نو دغه پکې مې نقطه ده. بیا پکې زری نور شیانو شته دا به جایزه اخلو په دغه دغه شارټ دغه مختصر آرډر کې چې کوم خبره شوې ده هغې کې دا ویلې شوي چې دی به سپریم کورټ به دا جایزه هم اخلي چې آیا ڈپٹی سپیکر چې کوم د خپل اختیاراتو یا سپیکر د اختیاراتو ذکر کړی دی آیا دوی سره دغه اختیارات وو که څنګه. نو بهرحال اوس د قانوني جنگ دی او اپوزیشن ورته هم تیاری کړی دی. تېره ورځ هم دغه بیا وروستو د اپوزیشن مشرانو وکیلانو سره غونډه هم کړې وه او هغوی سره مشورې هم کړې دي. خو اکثر چې د قانوني ماهرین دلته چې کوم بیانونه راغلی دي نو دغه اقدام چې پرون شوی دی د ډیپټی سپیکر لخوا دغه قانوني دی او ډېر پکې دا مو چې د اسمبلی د ماتولو اختیار ځکه نو چې عدم اعتماد په اسمبلی کې پېښ شو. خو بهرحال سره دلته بځي نو اوس به وکتل شي چې څه جوړېږي. خو بهرحال جنګ اوس د ټول خلکو هغه نظر چې دی هغه سپریم کورټ باندې.
سمه ده. ستاسو خپله تبصره سوی یا تاسو دغلته خلکو سره اینه ګوري او ملاقاتونه کیږي کیرټیکر حکومت یا نگران حکومت هغه د پاره سهل ځلې کیږي کنه څه اقدامات روان دي؟
د نگران حکومت د پاره هم هلې ځلې ځکه شروع شوې دي چې تېره ورځ کله اسمبلی ماته شوه بیا کابینه ماته شوه بیا د وزیر اعظم د لری کولو لپاره چې وزیر اعظم اوس د پاتې د اسټبلیشمنت ډیویژن ورته وایي چې هغه د وزیرانو د نورو چارواکو انتټاکل او د لری کولو پاړه باندې چې کوم غوي امر یا جاری کوي یا نوټیفیکیشن یا فیصله نو هغه ترور د وزیر اعظم عمران خان پاړه باندې جاری کوي. عمران خان اوس د اسمبلی د ماتور نورستو وزیر اعظم نه دی، لیکن رستو بیا صدر یو بل یو بیان وویل چې تر څو نوې وزیر اعظم نوی ټاکل شوی نو عمران خان به تر هغه وخته پورې د وزیر اعظم په حیث باندې کار کوي. او بل تازه پکې پرمختګ دا موست دی چې کوم د عبوري حکومت د جوړېدو خبره ده نو هغه په آئین کې اوس دا لیکلی دی چې هغه به وزیر اعظم یا عبوري وزیر اعظم د هغې دپاره به د عبوري وزیر اعظم دپاره به نوم د حکومت او د اپوزیشن د مشر په مشوره باندې کېږي. نو وزیر اعظم عمران خان تېره ورځ بیا دا وروسته وویل چې شهباز شریف ته به نن دی د عبوري د وزیر اعظم په اړه باندې ځینې نمونه استوي. نو دغه لازم دی چې د وزیر اعظم او د اپوزیشن لیډر د حزب اختلاف د مشر په قومي اسمبلی کې هغوی به مشوره به دا کار کوي. نو ستاسو د خبرې جواب داری چې او په هغې اړه باندې هم کارونه شروع شوي، ځکه قانون خو دغه هم دی چې کله حکومت ختم شي، وخت یې پوره شي یا مات شي، نو بیا په دریو میاشتو کې نوې انتخابات کېږي. خو چونکې هلته اوس د عدالت معامله هم ده، نو به کتي چې آیا عدالت نن څه فیصله کوي، ځکه ډېر احتمال شته چې نن څه فیصله ویل کېږي. قانوني ماهرین چې هغې یو فیصله غونډې
واوري
فیصله
تاسو اوریدل چې د پاکستان سپریم کورټ پرون په ملک کې د سیاسي حالت په اړه اوریدنه وکړه او ټاکل شوی چې نن بیا پر دې موضوع بحث وکړي. په پېښور پوهنتون کې د سیاسیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر عبدالروف وایي د پاکستان آئین کې هر خبره ډېره واضح شوی، خو له بده مرغه پر دې څوک د ده په وینا عمل نه کوي او ځکه داسې حالات جوړ شوي چې غیر آئینی اقدام پکې اخیستو ته مجبور شوی دی. زموږ همکار ګل ایاز له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې دې روانو حالاتو ته هغوی څنګه ګوري.
زمنګه د هر حکومت لپاره د یو قانوني جواز ضرورت وي او یو لیجیټیمیسی پکار وي. د موجوده دور کې او د ماډرن سټیټ کې د دې ضرورت وي چې هر حکومت ته د سیاست د خلکو تعاون حاصل. دا پخوانی وخت نه دی چې مونږ یا د روایت په ذریعہ باندې یا د چرته د بادشاہ په ذریعہ باندې حکومت کوو. نو په دې وجه باندې عوامو ته دا اختیار دی چې هغوی د ووټونو په ذریعه باندې خپل حکومت منتخب کړي، او چې کله حکومت منتخب شي نو هغه سره د عوامو د حمایت په نتیجه کې اختیار وي او هغه چې څه قدم پورته کوي نو هغې ته یو قانوني جواز موجود. دا خبرې چې مونږ وکړلې دا ټولې خبرې بیا د قانون او د ضابطې او د قاعده کې ولیکلې شي او هغې ته مونږ وایو دستور. نو زمون پاکستانی قوم په یو دستور باندې متفق دی چې هغه د 1973 کانسټیټیوشن دی. نو په دې وجه باندې حکومت او د حکومت نه بهر خلک هغه ټول د دې پابند دي چې خپل کړوړو د دغه دستور مطابق وکړي. نو د سهار راسي چې دا کومې خبرې روانې دي، نو که موږ دستور ته وګورو نو د پاکستان په دستور کې د دې ټولو خبرو هیڅ گنجائش نشته دی، ځکه چې په هغه کې دا خبره شوې ده چې کله د حکومت اختیار کمزوري شي او د حکومت سره خلکو اتفاق نه وي او اختلاف پیدا شي نو دا هغې یو طریقې ښودلې ده چې هغې ته مونږ تحریک یو تحریک پیش شي چې هغې ته مونږ تحریک عدم اعتماد وایو. هغه پوره طریقه زمونږ په دستور کې ښودلې ده. نو په دې وجه باندې د دې حکومت خلاف یو تحریک پیش شوی وو چې هغې د دې دغه لیجیټیمیسی چیلنج کړی وه، یعنی دې حکومت سره په کوم بنیاد باندې چې دا حکومت ولاړو چې ګنې دې ته د اسمبلی د اکثریت د خلکو حمایت حاصل دی، هغه حمایت دغه تحریک کې چیلنج شه. اوس د دې حکومت کړو وړو به اله جایز وي چې کله د دغه تحریک فیصله وشي، یعنی دا خبره ښکاره شي چې آیا دا چا چې تحریک پیش کړی دی هغه او چې څوک د تحریک نه په بل طرف باندې ولاړ دي، دا خبره واضح شي چې آیا دوی ته اوس دا حمایت حاصل دی.
خو ډاکټر صاحب بیا خبره هغه ته لاړه، عدالتونو ته لاړه کنه، عدالتونو ته لاړه. اوس خو پارلمان لمنځه لاړو، اپوزیشن خپل یو پارلمان سیشن راغوښتي.
دیکھیے خبر ډیر واضح ده، سدیر زیات گنجلک کنه دا چې کچرته نو دا رولینګ آیا صحیح دی او که صحیح نه دی، د آئین مطابق دی او که آئین مطابق نه دی. نو په دې کې دوه خبرې دي، یعنی د حکومت موقف دا دی چې د پارلیمنت دننه کوم کاروایی ده هغه په عدالت کې نشي چیلنج کېدی. خو بل طرف ته خبره دا ده چې کچرته
دی آیا دی پارلیمنٹ ته دا اختیار شته چې هغه هغه د آئین نه خلاف یو قدم پورته کی؟ نو د سپریم کورٹ مخکې خبره دغه دا چې آیا دا ڈپٹی سپیکر چې کوم رولنګ ورکړی دی دا د آئین مطابق دی او که د آئین مطابق نه دی؟ که چېرته سپریم کورٹ دا خبره وکړله چې دا د آئین مطابق نه دی، نو د هغې نه پس دا خبره بیا د دې هیڅ گنجائش نشي پاتې کېدی چې د هغې نه پس کوم اقدامات وزیر اعظم کړي دي، که هغه د ایڈوائس ورکول دي او که هغه د اسمبلی تحلیل کول دي او که هغه د کیبینیټ ماتی بل دي او که د هغې نه پس څو نه اقدامات دي، هغه ټول به په خپله ختم شي، ځکه چې د ډیپټی سپیکر هغه رولنګ د آئین خلاف وګرځول.
ډاکټر صاحب، پولیټیکل سیاسي اثرات په لور به لږ راشو. موږ ګورو په پاکستان کې د جمهوري یو تسلسل روان شو او په ځانګړې توګه د جنرال پرویز مشرف د اقتدار نه پس 2008 کال رئیس را په دیخوا موږ ګورو یو مسلسل توګه مالی جمهوری عمل هغه دوام لري. څنګه ګوري تاسو په راتلونکي کې د پاکستان د جمهوری عمل ته د داسې قسمه اقدام دا څومره ضربه رسول شي؟
ستاسو خبره خو صحیح ده چې د مشرف نه پس دا خبرې دغه شانتي چې روان شوې وي نو جمهوریت طرف ته وي، په منځ کې د دې موجوده حکومت د راتګ نه پس لږ خندان پکې پیدا شو، خو زما خیال دی چې د پاکستان عوام او د پاکستان خلک نن داسې ځای ته رسېدلي دي چې که چېرته دا خندان پکې منځ ته راوم شي نو دا به عارضي ثابت کیږي او د پاکستان عوامو ته او خلکو ته به غیر جمهوری رویه او غیر جمهوریت په دې تقبل نه وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوریدونکو، د پاکستان د مرکز ترڅنګ په پنجاب صوبه کې هم د دې سیاسي حالاتو اثر راغلی. هلته گورنر لری کړل شوی او همدغسې ټاکل شوی چې د لری کړل شوی وزیر اعلی پر ځای به بل وزیر اعلی ټاکل کیږي. زموږ همکار گور مسعود په دې اړه د منور شاه پښتون ته ځوابونه ویلي دي.
په پنجاب کې هم حالات سره بدل نه دي، بېخي په هغه رنګ ښکاري لکه څنګه په اسلام آباد کې دي. پرون د پنجاب گورنر چودھری سرور هم د خپل څوکۍ نه لرې کړل شو، هغه بدل کړی شو. پرون د پنجاب اسمبلی د وزیر اعلی د ټاکلې دپاره هغې باندې ووټ کېدو دپاره د صوبایي اسمبلی غونډه راغوښتلې شوې وه، خو هغه قومي اسمبلی غونډه کې چې کله د پنجاب پخوانی وزیر اعلی عثمان بزدار چې کله راننه وتلو نو هلته پکې نارې شروع شولې او په عثمان بزدار باندې د شیم شیم آوازونه شروع شول. په دې بنیاد باندې د حکومت او د اپوزیشن ګوندونو چې کوم د صوبایي اسمبلی غړي وو په هغې آپس کې ډېر زیات آوازونه شروع شول او دونه پورې خبره لاړله چې یو بل ته د کی سره ورکړلې لاسونه سره واچول. په هغې بنیاد باندې چې کوم ډیپټي سپیکر د پنجاب اسمبلی وو هغه د اسمبلی د 6 اپریل پورې دا غونډه چې وه هغه وځنډوله. نو په بل طرف باندې هغې بنیاد باندې چې کوم اپوزیشن ګوندونو د پنجاب اسمبلی غړي هغوی هلته احتجاج وکړو او ماښام داسې د شپې 8:30 بجې پورې هلته کېناستل او دا احتجاج یې کولو. په بل طرف باندې لکه څنګه په اسلام آباد کې په پارلیمنت هاوس کې په دوی باندې په اپوزیشن ګوندونو باندې بجلۍ بندې کړې شوې، اے سی پی بند شو او د نور سیزن په بند شو. دغه په پنجاب کې هم وشول، هلته بجلۍ هم ته بندې کړې او اوبه یې هم ته بندې کړې وې. هغې نه پس د شپې 9 بجې پورې اپوزیشن ګوندونو په پنجاب اسمبلی کې خپل احتجاج ختم کړی او واپس کورونو ته راغلي وو. خو په بل طرف باندې د سپریم کورٹ چې کوم خبره روانه کړې ده هغه د حکم نامه جاری کړې ده، هغه دا ورته ویلي دي چې په پنجاب کې چې کوم د وزیر اعلی وال معامله ده هغه د په قانوني او په آئینی طریقې سره وشي او په پرامن طریقې سره ده وشي. او د پنجاب اسمبلی غونډه چې کومه 6 منټه پرون وچلېدله نو د پنجاب اسمبلی غونډه به د 6 اپریل باندې بیا شروع کیږي چې په هغې کې به د وزیر اعلی پنجاب دپاره دا ټاکلې ګامونه پورته کیږي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15255 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د خیبر پښتونخوا د سواد پسیدو شریف کې په ګلکدا سیمه کې د یتیمانو ماشومانو لپاره یو ځانګړی خیراتي اداره له څلورو تر اتو کلونو د عمر ماشومانو ته داخلي ورکوي چې پکې د دوی د تعلیم او تربیت مکمله پالنه کیږي. د دې ادارې چلوونکي وایي یوازې هغو یتیمانو ته داخله ورکوي چې د پالنې هیڅوک نه وي. دوی وایي هڅه کوي چې دا ماشومان له بدو چارو په امان او د ټولنې ښه وګړي جوړ کړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
دغه د هغه 15 کال عمر پورې ماشومانو اوازونه دي چې د یتیمانو ماشومانو چلوونکي ادارې مشر محمد علي پراتګ د خوشحالي اظهار کوي.
دلته ماشومان ډېر زیات خوشاله دي، زه په خپل ډېر زیات خوشاله یم. سړی ما جګر راشي اره ماشومان شنه نه تاو شي او په دې کې زیات نمبر زیات تر هغه ماشومان دي چې په دنیا کې د سره څو نشته، مور نشته، پلار نشته.
محمد علي وایي چې خپل کور ویلج یعنی خپل کور کله جوړولو خیالي هغه وخت رالو کله چې دین وړاندې د سره په خپل کور اداره کې سشپک سو د زیات یتیمان ماشومان په هاستلو کې اوسېدل او هغه کې داسې ماشومان هم ول چې کم عمر ول او د کور ماحول ورته نه و جوړ.
نو دا په سکول کې خو اصل کې نه و. نو دا ائیډیا د سراغله چیرې موږ محسوس کړی چې دا خود سی او فیملی ماحول پکار دی او داګه د پاره واړو له کورونه پکار دي. سټیم ز ایس ایس فل جم تلم داګه د کسب دین له مختلف ته او وس الله فضل له پټول صبح کې دا واحد اداره چې دا موږ په دی ائیډیا جوړ کړ او زه د ډیر زیات مطمئن يم ځکه په دې کې ماشومان ډیر زیات خوشاله دي. نو چې دا ماشومان خوشاله موږ خوشاله یو ځکه پر غړول کې دا ماشومان ته جدي خمه ماحول ملاو شي دي د دې ګروت سي پسې درې غمانه کې بیا
خپل کور ویلج یا خپل کور کلی سیولس کې نالزمکه باندې آباد دی چې پکې شپږ کورونه جوړ دي او د لسو ماشومانو لپاره یوې مور ته ذمواري حواله شوې. خپل کور ویلج کې د شپږو نورو میندو په رنګ د مور په حیث کار کوونکې شهلا بیبي وایي چې دا ټول هغه یتیمان ماشومان دي چې کورنۍ یې دلته پرېښو دي او اوس یې دغه اداره پالنه کوي.
سهار پاسه ما دې لپاره ناشته زه تیار کړم، دې لپاره دې زه ریډي کړم، دې سکول ته لاړ شي، د سکول نه پس چې دې راشي دو خپل ځان فریش کړي، بیا روټۍ وخوري، بیا د هغې نه پس د دې مدرسې ټایم یې خاص چکن بیلنس پیزا پخپل باندې هم ساتم ځکه چې مور پخپل بچی باندې ساتي. بیا ما ځګر دغه د مدرسې ټایم شي داغې نه راشي، د ګیم ټایم یې دی، بیا چې دی د دې د ټیوشن ټایم یې، بیا داغې نه پس د دې روټۍ مونځي د دې سره سره د خپل د دې روزمره د کارونو سره د مونږ اسلامي طریقه کم دغه چې د هغې نه مونږ نه خبره نه ساتو بالکل خبر ده ځکه چې دا کور دی او دا ماشومان چې دي د وسنه ښه عادتونه مونږ دوله ورکو نو دوی به سبا د مستقبل لپاره یو ښه وګړي جوړ شي.
خپل کور ویلج کې دا وخت او یا ماشومان هلکان او جنکۍ ژوند تیروي چې عمر یې دا تو کالو پورې دی، وروسته به دغه ماشومان هاسټل ته بوتلی شي. د ادارې مشر محمد علي زیاتوي چې اوس هم د ضلع سوات تر لسو زرو پورې بې وسه کورنۍ دوی ته خپل یتیمان ماشومان حواله کول غواړي خو دوی سره دومره بجټ نشته چې ټول دې اداره کې داخل کړي.
دا نیچرلی خبره ده چې د زنان د ماشومانو تربیت چې دی کنه هغه فیمیل ډېر ښه کولی شي، هغه سړی نشي کولی. نو کو د کورنۍ د ماشومانو ګروپ په شي طریقه روان شي دې ماشومانو کې چې دی د ناستې پاسې د ځکه په دې کې تعلیم یافته مورې دي هغه ښه فیملی سره هم تعلق ساتي. نو هغه عادت او دغه سکونت په دې ماشومانو کې راشي. د دې کله ماشومان لویږي کنه نو دې به د معاشري هغه خلکو سره مقابله کولای شي کم چې د چاچې مور شته، د چاچې پلار شته او د دې بډې ښه اثر.
خپل کور ویلج د عامو خلکو په چندو او خیرات چلول کیږي. چلوونکي وایي چې په یو یتیم ماشوم د میاشتې 9000 روپۍ خرچ کولای شي او دغه ماشومانو تر 12 ټولګي پورې ذمہواري خپل کور فاونډیشن تر سره کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریډیو ته ورځي است. د خبر پښتونخوا په سواد کې پاتې کیږو. هلته د ناموس په نامه وژنې په دې وروستیو کې زلبیا زیاتې شوې دي. د تیر د اپریل پر لومړی نیټه یو پیښ شوی چې پکې یو ښځه یو کس وژل شوی و. زموږ همکار مجید بابر دې ته کتنه کړې ده چې هلته دا پیښې ولې بیا زیاتې شوي دي او مخنیوی څنګه کیدای سي. راځي چې رپورټ یې واورو.
د سواد د تحصیل کابل په شاډیرای سیمه کې یو خزا او سړی د غیرت په نامه وجلې شوی. د تحصیل کابل شاډیرای تانی ایس ایچ او احمد حسین د اپریل په دویمه مشال لیلیو ته ویلي چې په وجنه کې ککړ کسي نیولې.
دا خو بیګا د شپې شوی را دی الک خپل خزا وشته دی اوس الک سړی ګریتار دی الک قتل ته برامد دی. هغه و چې هر ځای عالم او د سمه د خسر په کمره کې وو.
په سواد کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو اداري اویکننګ یو مشر شمشیر علی خان وای چې دی وجنو سره د روان کال په تیرو درو میاشتو کې په سواد کې د غیرت په نامه د وجونو شمیره شاوخوا شلو ته ورسیده.
د نورو علاقو په نسبت د ملګن ډیویژن یا د پښتونخوا د نورو علاقو په نسبت باندې زم په سواد کې د غیرت په نوم باندې وجونې چې کمی دي ډېرې سیوا دي. په تیر شوي کال شمیره کمنګ وګورو نو هغه هم تقریبا د ډېر سلويختو نه سیوا دي چې یاره په یو کال کې دغه زنانه چې کمی دي د غیرت په نوم باندې وجلې شي. دا اوس چې کم کال روان دی څلورمه میاشت په دې څلورمه میاشت کې زما په خیال چې کم دي پنځلسونه د شلو پورې داسې واقعیات وشو چې په هغې کې زنانه او نارینه چې کم دي هغه د غیرت په نوم باندې وجلې دي. او پرون دلته شاډیرې علاقه کې یو علاقه دلته ته شاډیرې وتوي چې د هغې په علاقه کې یو زنانه د غیرت په نوم باندې خپل خاوند وجلې ده.
د بشري حقوقو نړیواله اداره هیومن رایټس واچ د ناموسي وجنو په اړه د 2021 کال په راپور کې وایي چې د ناموسي وجنو د مخنیوي لپاره د یو شمیر قوانینو منظورولو باوجود په پاکستان کې هر کال شاوخوا تر 1000 پورې خزي د غیرت په نامه وجلې کیږي او دا شمیرې د 2016 میلادي کال نه مخ په زیاتېدو دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په 2021 کال کې په خپل راپور کې په پاکستان کې د ناموسي وجنو تر شا په بنیادي وجوهاتو کې یو څو په ګوته کړي لکه کورنۍ شخړې او د خوخي په ودونو کې د کورنۍ د مشرانو د فیصلو نه منل یاد کړي وو. خو په سواد کې د پولیسو د پلټنو د سانګې یو مشر ډي اس پي باچا حضرت د اپریل په دویمه مشال لیډیو ته وویل چې د دې تر شا یو شمیر ټولنیز او روایتي وجوهات دي.
څنګه کول یو ډیسیژن میکینګ کې د نورو خلکو لاسي کنه نو کله چې بل سره ډیسیژن میکینګ کوي خو هغه به حل دی کنه مثال کې تور باندې په خو هغه مرانو مخکې ناس ته به خلکو غشران خبرې نشي کولای کنه دا یو کلچر وو ګویا خبرې بدایي بد نه وي او دا یو کلچر چې د مشر پلان ناشي مزبې د خبرو
د باچا حضرت په خبره دا کلتوري ټولنیز او روایتي خندان یوازې د تعلیمي پرمختګ په ذریعہ لری کېدای شي. خو زه ته وی چې د هر جرم تر شا لوی وجوهات غربت جذباتیت او ناپوهي وي. بلخوا د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل چیئرمین ډاکټر قبلا یاز وای چې په اسلام کې د عدالتي نظام انصاف په ذریعہ د جرم او سزا د یقیني تعین نه بغیر چاته سزا ورکول د اسلامي تعلیماتو پر ضد کار دی.
پښتنو چې کوم یو کلتور دی نو پاره کې کا سړی هر څه هم غلط کارو کی نو هغه بیا هم خلق د هغه نستر کې پټه کی او کده خزنه غلطي وشي نو دا ان ممکنه ده چې د ننګ په نوم باندې هغه ته سزا ورکړی شي یا قتل کړی شي. اسلام قانون په خپل لاس کې د اخیستو اجازه نه ورکوي او هغه کچرته په چا باندې سه الزام راشي یقینا چې هغه دا غواړي چې یو عدالتي پروسس وي او ملزم ته هم د صفای موقع وي او په ګواهانو باندې کچرته وي جرا وشي او بیا جرم وینو سزا
وشي. په خیبر پختونخوا کې د ناموسي وجنو د مخنیوي او په دې وجنو کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو په اړه مو د قانون صوبای وزیر فضل شکور سره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نه شو. البته په 2014 میلادي کال کې د پاکستان د پارلمان په ګډه غونډه کې د ناموس په نامه په وجنو کې ککړو کسانو ته د سزاګانو په اړه په منظور شوي بل کې ویل شوي وو چې مجرم په هغه صورت کې د مقتول کورنۍ معاف کولای شي چې ورته د مرګ سزا باورول شي. د دې نه علاوه به مجرم خپل سزا هرومرو پوره کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
MASHAAL
RADIO
د تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري د نو اوریدونکو په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیمه بجې سوي دي له منور شاه څخه د خبرونو لنډي زاور
د پاکستان سپریم کورٹ نن په هیواد کې د سیاسي حالت په اړه اوریدنه کوي پرون د سپریم کورٹ چیف جسټس عمر عطا بندیان له هغه وروسته په هیواد کې د روان سیاسي حالت په اړه د خپل اندې نوټس واخیسته چې د اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوری د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک رد کړ. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر عارف علوی د اپریل په دریمه تر هغه وروسته د هیواد قومي اسمبلی ماته کړه چې د عدم اعتماد تحریک له رد کېدو وروسته ته وزیر اعظم عمران خان د قومي صوبایي اسمبلیو ماتولو غوښتنه وکړه. بلخوا حکومت مخالف ګوندونو د واکمن تحریک انصاف وروستي اقدامات غیر آئینی بللي او هیله یې څرګنده کړې چې سپریم کورټ به د آئین تحفظ کوي. هلته د پنجاب سرخار لاهور کې حکومت مخالف ګوندونو د شپې تر نهو بجو د اسمبلی په ودانۍ کې احتجاج وکړ چې وروسته د حکومت لخوا دغې ودانۍ ته د اوبو او بجلۍ نظام بندولو له وجې ختم کړل شو. ټاکل شوې وه چې د اپریل په درېیمه د اسمبلی په غونډه کې د پنجاب د وزیر اعلی لپاره رای واچول شي، خو د اسمبلی مرستیال سپیکر د غونډې شروع کېدو لږ وخت پس د اسمبلی غونډه تر اپریل شپږمې نیټې وځنډوله چې پر ضد حکومت مخالفو ګوندونو احتجاج پیل کړ. د کابل ایمرجنسی روغتون وایي دغه ښار کې د پرونی چاودنې 950 جوړل شوي کسان بلل شوي چې یو په لار سا وکړه. ایمرجنسی روغتون پرون په خپل رسمي ټوټر پاڼه لیکلي چې په جوبلو کې 3 کسان د درملنې لپاره داخل کړي دي. د کابل د امنی قمندانۍ ویان خالد زدران په ټوټر لیکلي په شاهزاده سرای کې شوي دغه چاودنه کې یو غل د پیسو تختولو په نیت لاسي بم غورځولې. د په وینا طالبان هڅه کوي چې تورن کس ونیسي. د برتانیا وزیر اعظم په روس د جنگي جرمونو تور لګولې. بوریس جانسن پرون په یو بیان کې ویل په داسې حال کې چې لکه افسر نږدې بوچا او ایرپن سیمو کې روس د ولسي خلکو پر ضد ناوړه بریدونه کړي. برتانیا به په ماسکو بندیزونه زیات کړي او د یوکرین سره به مرستې هم سیوا کړي. نوموړي هم دا راز ویل چې په بوچا او ایرپن کې په بې ګناه خلکو د بریدونو په ترڅ کې روس جنگي جرمونه کړي دي.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو وردی چې منور شاه وړاندې کوي او سم تاسو ته ځینې نور ریپورتونه وړاندې کوو. د افغانستان په خوست کې د سری میاشتي خیریه ټولنې لخوا د دې ولایت د ګربز ولسوالۍ په 1500 بے وسو او غریب خو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو ویش پیل شوی. بلوري ته د مرستو د ترلاسه کوونکو له دې بهیره خوشي څرګنده کړي، خو وایي چې د دوی اړتیاوي ډېرې دي او له دوی سره دي نورې مرسته وسی. په دې اړه نجیب الله الوفیل رپورټ لري.
په خوست کې د سری میاشتې ټولنې د رضاکارانو لخوا پر 1500 بېوزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. یاد مرسته د ترکیې هیواد هلال احمر کمیټې لخوا برابره شوې ده. د سری میاشتې رضاکارانو ویل دوی د مستحقینو په غوراوي کې پوره زحمت ګاللی او دا 1500 کورنۍ یوازې د خوست د ګربز ولسوالۍ انتخاب کړي دي. د خوست د سری میاشتې رئیس مفتي زین العابدین مشال راډیو ته ویل
نن موږ سره د ترکیې هیواد 1500 کورونو سره مرسته وکړه. دوی نه موږ ډېره مننه کوو. په دې مرسته کې موږ سره دوی یو بوجۍ وړه دي 25 کیلوی، یو کاټن ده چې په کاټن کې غوړي دي، ورسره مکرونی دي، مالګه ده، روب ده، هغه د ضرورت شیان یې موږ ته ټول لا کړي دي کوم چې یو کور لپاره پکار دي. چونکه موږ په خلکو باندې د روزي میاشته راغله، د خلک ډېر بېوزله او بېکسه خلک دي، بې کسب او بې کاروباره خلک دي، نو موږ نورم کوشش کوو چې دوی سره کومک وکړو. له دوی نه حال هم غوښتنه کوو چې آینده کې هم موږ سره لکه د مرسته چې وکړو نورې هم داسې مرستې موږ سره وکړو.
هغو کسانو چې د سری میاشتې د رضاکارانو په لاس مرستې ترلاسه کړې خوښي څرګندوله او غوښتنه یې کوله چې دوی سره د نورې مرستې هم وشي. د ګربز اوسیدونکي بیبي رابعه وویل خاوند یې وفات شوی او دی د کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري.
هیڅ مخ نه
د مرستې یو بل ترلاسه کوونکی بیت الله وایي چې د دوی اړتیاوې بیخي ډېرې دي. دلې دې مرستې مننه وکړه، خو ویې غوښتل چې په راتلونکي کې دوی سره نورې مرستې هم وشي. د ګربز ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی شاهزاده وایي سره له دې چې سره میاشت 1500 کسانو سره مرسته کوي، خو دلته په ګربزو کې د بېوزلو او غریبو خلکو شمیر له دې په مراتبو ډېر دی.
دا سره غریبون دي، د نن ورځې ډېر غریبون پوتې دي، خو مقصد دا ده چې هغه ټولو ته رسیږي نه، یا په دې کې د هلال احمر بے وسی بوي، یا به د ترکیه بے وسی وي، یا به د بل هېواد د مرستې دپاره دوی بے وسی اعلان کړي وي، ځکه وي دغه کسانو مشخص غوښتي وي او د دې نه ډېر نه ده، خو ټول مستحقین دي انشاءالله.
یاد دي وي د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 3,000,000 کسانو ته رسیږي. د یاد کمیټې د معلوماتو پر بنسټ دا د تیر 2020 زیږدیز کال په نسبت بشري مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې 10% زیاتوالی ښیي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سر پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای په بلوچستان کې هم د بلدیاتي انتخاباتو کولو لپاره د مئی یو کم د شمه نیټه ټاکلې ده. د دې ادارې په وینا د راتلونکي مئی میاشتې په پای کې به لومړی او له هغه وروسته به دویم پړاو ترسره شي. د صوبې پر حالت نظر لرونکي وایي هلته سیاسي ګوندونو لا هم په دې ټاکنو کې د نورو صوبو په څیر دلچسپي نه ده ښودلې. پوښتنه دا ده چې آیا د انتخابات د بلوچستان د ولسی ستونزو د هواری لپاره څومره مهم دي، او آیا د پاکستان روان سیاسي کړکیچ به د دې صوبې پر بلدیاتي انتخاباتو اغیز وکړي او که څنګه؟ په دې اړه رپورت لنډې د مې ورسته. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای د حکومت بدلیدو په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو پر کېدو څه اغیز ونه کړي. د انتخاباتو کمیشن د بلوچستان مشر فیاض حسین مراد د اپریل پر 2 نیټه مشال رډي تویل چې ک په ملکی بیړنۍ حالت اعلان نسو نو په صوبه کې به انتخابات پر ټاکلې نیټه ترسره کیږي. دا سیدا چې د اپریل 15 تر 18 به د نامزدګۍ کاغذونه اخیستل کیږي او د مئی پر 9 به بیا د انتخابات ورځ وي. که بیړنۍ حالت اعلان نسو نو بیا به انتخابات پر خپل نیټه وي، او که بیړنۍ حالت اعلان نسو نو بیا به ونسي. نور که حکومت او وزیرالا بدل سي هم نو پر بلدیاتی انتخاباتو به څه اغیز نه وي. فیاض حسین مراد زیاته کړه چې په بلوچستان کې به بلدیاتی انتخابات په 2 پړاوونو کې ترسره کیږي. د دې په وینا د هلکه بندیو پر سر د چستونزو لکبله به په کوټه او لسبیلا ضلعو کې انتخابات په 2 پړاو کې ترسره کیږي. بلوچستان د رقبې لکبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده چې د زیاتره سیمو لپاره صوبایي مرکز کوټه ډیره لري پریوځي. د صوبې پر سیاسي او حکومتي چارو نظر لرونکي وایي چې په بلوچستان کې د ولسي ستونزو د هواري لپاره بلدیاتي نظام ډیر ضروري دی. خبریال او شنونکي شهزاده ذوالفقار مشال رډیو ته وویل چې د بلوچستان ځینې ضلع داسې دي چې خلک به یې مرکز کوټې ته د تلو لپاره لومړی سیند او پنجاب ته ځي، او بیا به کوټه ته سفر کوي.
دا خو ډیر زیات ضروری دی چې ستا او لوکل باډیز دغه اوس والا دا الیکشن را لې باډیز فالس والا نو ستا تقریبا 50% مسله مسائل چې دی یو خو لوډ به کم سي پس کې د پروینشل سیکشن باندې دفاتر باندې ایم پی ایس باندې ایم این ایس باندې دوتی باندې سینیٹر باندې دغه کمی شي لوډ کمی شي هغه ډیر شیان چې دی هلته په دوی په ډسټرکټ کې چې علی شي.
د بلدیاتی نظام یو کارپو سرور بازی وای دا نظام په دې شدی چې ولسی نمائندگان صوبایي مرکز او اسلام آباد ته نزی بلکې هم هلته په سیمه کې موجود وي.
دا سیستم د گراس روټ لیول غا ډیر زیاته بهتره ده لکه اوس ایم پی ای ایم این ای سینیټر یو سړی ته موثر نه دی لیکن یو لوکل باډیز غا هر ممبر چې دی هغه ایټ ا ټایم پروډم ته نیوای سي خپل یو دستخط پکوي سي کور ته مرتلای سي د کوروم رئیس ته سي خپل ثانه مسلې خپل د کچاري مسله یا نور غریلو خانګي فیصله یا غریلو معاملې پر هغه باندې د تاثیر هر وخت ملاوي دی سي تاثیر ملاوي جي.
سرور بازی زیاته کړه چې د صوبایي او قومي اسمبلی په څیر په بلدیاتي انتخاباتو کې هم شذو ته پر عامو مهمو چوکیو د انتخاباتو موقع نه ورکول کیږي. د ویل سیاسي ګوندونه باید شذي راوړاندې کړي هغه ځکه چې د پوینه د شذو له سیاسي کېدو سره شعور پراخیږي.
الیکشن زنانه وو کې دا زنانه خپل د الیکشن په خپل د ووټو په حساب باندې دا د کوروس زنانه راشتې سي د باندې هغه ته هم شعور پیدا کیږي چې باید باندې راوځي ووټ واچوي او زنانه چې نن سبا په ملک په قانون او په مالو کې راځي هغه ملک ترکیه نه کړی وي هغه ملک په مخه تللی دی.
په بلوچستان کې ورستۍ بلیاتی ټاکنې د 2013 کال د ډسمبر پر 8 نیټه ترسره شوې وي او د 2013 کال په ډسمبر کې موده پای ته رسیدلې وه.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتن شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بو غو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د خیبر ضلع ولسی وګړي او فعالان شکایت کوي چې هلته د جرمني په مالی مرسته په جوړ شوي ضلع روغتون کې اسانتیاوې نسته او ناروغان د علاج لپاره پېښور ته وړي. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې په دې روغتون کې دې ډاکټران حاضر کړي او مشینري دې فعال کړي. بلخوا د دې روغتون مشر ډاکټر احتشام خان وایي دا ټول مشکلات یې په پام کې نیولي او هیله ده چې ډیر ژر به حل راوباسي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شنواری په رپورت کې.
د خیبر ولسی وګړي وایي چې هلته په لنډ کوتل کې د خیبر ضلعي روغتون لپاره د جرمني په مالی مرسته یو لوی ودانی جوړه شوې او حکومت کټګوري ای درجه هم ورکړې خو تر اوسه پکې پوره ملا او سهولتونه نشته. د نوجوانانو قبایل په نوم تنظیم یو مشر اسرار الله مشال ریډیو ته وایي
اسپیټال ټول نه غټه مسله دا چې دلته کوم یو مریض راشي نو وړو کې مسلې د پاره دوی پېښور ته ریفر کوي. ډاکټران چې دلته هیڅ قسم ډیوټي نه کا بایومټریک کوم هغه چې دا دوی بند کړی دی دوی پاره بند کړی چې خپل خوخه ډیوټي کا صفایي خو دا حل دی چې مطلب تاسو ګورئ نو هیڅ قسم صفایي نه یې ځای کې نشته. سپی په کې تاوګي زناور په دې هسپتال کې تاوګي یو اور سره وو هیڅ سہولت په دې هسپتال کې موجود نشته. دی نوې بلاک چې دی په مکمل تور باندې خراب شو. کوم مشینری چې داس مشینری موږ هسپتال له جرمني په تاون باندې راغلي چې اگر په پېښور نو هسپتالونو کې نشته خو اگر داسې خراب شوی څوک چلول ولا نشته.
د لنډ کوتل یو فعال عمران شنواری هم په دې روختون کې د سہولتونو د نشټوالي پاړه خپل خیالات صدا سے سرگند کړل.
سر ڈائلسز مشین چې دی جدید ڈائلسز مشین په گودام کې پروت دی. په کار رځ دا فعال کړه چې موږ د لنډی کوتل سیمې دیش مریضان ڈائلسز چې دی هغه کډنی سنر پېښور ته راځي او په پېښور کې بیا دوی ته کلمبر میلاو نشي هغه غریبانان واپس لاړ شي. کچره پېښور کډنی سنټر کې رجسٹر ممبر را نشي نو دوی له پکې موقع ورکړه. داسې د قبایلو سیمو نور مریضان هم دی ڈائلسز هغه پېښور کډنی سنټر راځي او تلته رجسٹر نه دي. نو سرجنان موږ سره موجود اسټاف موجود دی او ټیشته را سره ټول سہولتونه
خیبر ضلع مرکزی روختون ایم ایس ڈاکٹر احتشام خان وای چې موږ هڅه کوو چې د دغه روختون ستونزې هوارې کړو.
د لنډی کوتل د خلکو د پاره او د اسپیټال د بهتري د پاره ز لنډی کوتل ته شفټ شوم او اسپیټال کې به ان شاء الله خپل رهائش کوم چې د ډاکټرانو پیرامیډیکس او د نرسانو او د سویپرانو او د کلاس 4 حاضری یقیني کوم او دغه په دغه کې ما ډیر زیات نوټیفیکیشنز او د میمور کړیم دي. بل دغه په باره کې دلته موږ سره ډاکټرانو کمی الحمدلله نشته دي. صرف د ډاکټران په لاین را وستلی او سټریم لاین کول دي. د مسلو نه علاوه نور مسلې هم شته دي چونکې او بو ډیره غټه مسله ده چې او بو د وژنه زمونږ صفائی زمونږ پرشن تھیټر زمونږ لیبر روم دا ټول چې کم دی نو ګندا او سټریلایزیشن دا ډیره غټه مسله ده. نو پرون هم د دې یو افتتاح وکړل ټیوبل په دې لګ عرصه کې خپل. نو ان شاء الله اصلاحات په پکی کیږي.
د جرمني په مالی مرسته جوړ شوی د خیبر ضلع مرکزی روختون 300 بسترو باندې مشتمل روختون دی او دا خوښه 400,000 آبادۍ لپاره تیار کړل شوی چې په دې کې خوښه 100 پورې ډاکټرانو لپاره چوکۍ مختص شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکھا دا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 3 بجې
د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د ولسی خیر شګړې ادارې د ملګر ملتونو د پرمختیایي ادارې په مرسته د دې صوبې په څلورو قبایلي ضلعو کې د ښځو لپاره د هنري تربیې یو پروګرام پیل کړی دی. د پروګرام چارواکي وایي په خیبر کرمه باجوړ او مومندو کې د 160 ښځو ته د قالینو جوړولو او د خوړو په ډبو کې د بندولو روزنه ورکوي. د دوی په وینا همدا شزی به د دې جوګسي چې د خپل چم مالت نور شزی هم تربیه او په کار کړي. په دې تفصیل د ملیح امیرزاده په ریپورت کې ورو
د خیبر پختونخوا د ولسی خیر خیګړې څنګه د قبایلی ضلعو ښځو ته د هنري زده کړو یو پروګرام پیل کړی دی. دغه پروګرام اوس مهال د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی په مرسته په څلورو قبایلی ضلعو کې ښځو ته د قالینونو جوړولو او نورو کاروبارونو د پیل لپاره هنري او تکنیکی زده کړې ورکوي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې دغه پروګرام مرجډ ایریاز گورننس پروجیکټ یا د زمشو ضلعو د حکومتدارې پروژه نومیږي. د ادارې لخوا دغه پروګرام د عملي کولو لپاره ټاکل شوی او چارواکي فایزا بابر د اپریل په 2 مشال ریډیو ته وویل چې د دې مقصد د قبایلي سیمو زنانه د دې جوګه کول دي چې خپل کاروبارونه څنګه پیل کړي او بازار ته د غیر رسایي څنګه عمومي
فوډ پروسیسنګ او یو کافی ریډینګ نو دې کې با 120 خزی با ٹرین کی گی ان ایچ سیکٹر 120 خزے بچی دا با ماسٹر ٹرینرز یا مشرانی دا با بیا مخکے تا اوور دا پیریڈ آف 2-3 منتھس دا ٹرین شی اف پل اف پل ڈسٹرکٹس کے نو ائے پس با دا یو خزا با گروپ آف 10 یا 12 10 ٹو 12 گروپ یو خزا با اگر ٹرین کئی پل کمیونٹی کی دا ماسٹر ٹرینرز جدی نو دا دا من facilitation centers دی دا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اگے کی ٹرین کی گئی اختہ دی اور ڈپارٹمنٹ بے اگا کئی مانیٹر کئی اختہ دی دا ٹول پروسس بیا بدا مخ کی کنیکٹ کی گئی فور سمال گرانٹس ہر سچ دے کبی افبل سیٹ اپ سکول واری کنا اگا مخ کی کالج
دا پروگرام لاندے وارلا مخ دا خیبر پر لنڈی کوتل او شاکس کے دا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ پر مرکزونو کے دا کالینونو جوڑاولو کار پیل شوی دے دا غراز دا کور میں پا پاڑا چنار او صدا کے پا دا غو حکومتی مرکزونو کے بہم دا کالینونو جوڑاولو کار پیل شی دا دا غا پروگرام لاندے با پراتلون کی کے پا باجوڑ او مومند کے دا خیبر پختونخوا دا اولسی خیرخی گڑی سانگی پا مرکزونو کے دا خوراکی شایانو دا پروسیسنگ کار ہم شروع شی پا باجوڑ کے دا خزو دا تکنیکی او ہنری تربیت دا یو حکومتی مرکز مشر امرین رشید مشال ریڈیو تویل چې د قبایلی ضلعو زنانا په معاشي توګه د مستحکم کولو په لړ کې حکومتي ګامونه د ستاینې وړ دي خو د هغې په خبره پکار ده چې حکومت د دغو زنانو د پوهه کولو لپاره ځانګړي کسان وټاکي چې کار کاروبار پیلول قرضې اخیستل او مارکیټ ته رسایي څنګه کېدی شي
خاطر کې ټیکنیکل انوویشنل سټریم پکار دی 10 ټایمز مور فوکس کی ځکه چې د تعلیم خزو ډېری دي او هغه مید مید لایف کې دي ته دا سوچ ورشي چې یا الله زه اوس په کومې طریقې په خپل اختیار کې درېږم ما داسې خزو لیدلې دي چې درې درې ورځې لوګې تېره کړي بچي لوګې ساتلي یو ځای چې جینکیا ټرین کېدل شروع شو هغه ورک فورس جمع کېدل شروع شو زه پرې پوهېدم چې یار زه جینکیا ټرین کوم خو هغه په نوکري نه پوهېږي هغه په دې نه پوهېږي چې زه کاروبار څنګه سټارټ کړم هغه لپاره یو پوره ډیزیګنیټیډ کس پکاري چې هغه دې پوهېږي چې ورته اوس دا پکړه اوکړه او زه فلاني جینا کرگا روانہ دا کرگا تا سی استعمال کا دی پلان کی سر لنگ جوڑ کا یونیم شے دی پکور کے دفتن سٹارٹ کو لکار پی تیز کائن اف انڈسٹری وچ دا خزے بکور کے دن لگا دی کی دے سوئے یا باہر وطلو سو تو کم مجود گی
امبرین رشید وائی چی دا وقت پا باجوڑ کے دا خزو دا ہنری و تکنیکی زدکڑو واحد کالج دے چی دا قبائلی زلو زنانو دا ضرورت لپارا کافی ندے دا غی پا خبر دا غشان مرکزونا باید پا نورو شپگو قبائلی زلو کے ہم خلاص کرل شی دا سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ چارواکو سرمو پا دے اڑا دا رابطے حسا اکڑا خو ٹیلیفون جواب
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3 نیمې او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1 نیمه بجې اوریدای شي
د افغانستان د ننګرهار وادي کرنیز ریاست چارواکي وایي چې سږ کال یې د خورما بوټو د تیرو کلونو په نسبت زیات حاصلات یا فصل ورکړي او لامل یې د دوی په وینا کرنیزو سنتیاو زیاتوالی د خورما د بوټو ښه روزنه مناسب هوا او اوبه ګڼي دراز کروندګر هم له خپل حاصلاتو خوشاله دي خو زیاتوي چې په کرنیزو چارو کې له طالب چارواکو د لا نور مرستو هیله لري په دې اکله نور تفصیل په دې رپورت کې اورو
کابو دیار لس کال د مخه د سعودي په مرسته د ننګرهار وادي کرنیز شرکت اړوند اډې پارم کې په سلویغ جری بزمکه د خورما بوټی کې نول شو چې د تیرو سلورو کلونو راهیسې په حاصلاتو راغلي او کال تر بلې حاصلات مخ په زیاتېدو دي د ننګرهار وادي کرنیز شرکت ویان سید او مایون غریب مل وایي تیر کال له خورما بڼه دیار لس ټنه حاصلات راټول شوي ول خو سږ کال تر شلو ټنو پورې اټکل کېږي نوموړی وایي
د ننګرهار وادي کرنیز ریاست د هډې فارم اړوند هم لا کې موږ په څلوېښت جریب ځمکه باندې د خورماو بڼ لرو دغه د خورماو بڼ چې شپږ ډوله اعلی خورما پکې کرل شوي دي تیر کال ترې موږ شاوخوا دیارلس ټنه خورماو حاصلات راټول کړي وو انشاءالله سږ کال به د اټکل له مخې د همدغه څلوېښت جریب بڼ څخه موږ شاوخوا شل ټنه خورما راټول
غریب مل د خورما بڼ د حاصلاتو ډېروالی د کرنیزو اسانتیاو زیاتوالی او په خورما بڼ کې د نوو بوټو په حاصلاتو راتلل غنی
دغه بند لپاره ټول ګرو تخنیکی فعالیتونه په وخت تر سره شوې دي. دغه بوټو سم ساتنه او پالنه تر سره شوې ده. موږ یو شمېر نور ولایتونو ته هم دغه بوټي خلکو رانه اخستې دي او ولته وړي دي الته کړلې دي. د دې سره په خوا کې موږ په ننګرهار کې په یو شمېر ولسوالیو کې دا ډول بڼونه جوړ کړي دي.
د دې خورما بڼ مسؤل انجینر عبدالقیوم اطرافي د طالبانو د حکومت له اړوندو مسؤلینو غواړي چې کرنیزې برخې ته پام ورواړوي.
زمنګ وختنه د نوی حکومت نه نوی نظام نه دغه چې دغه زراعتي بخښونو کې موږ سره د خرما په برخه کې کار وکړي چې دا په افغانستان کې لومړنی باغونه دي او د ترویج او د تکثیر لپاره باید د نوی نظام چارواکي دي کې فکر وکړي او د خرما په تکثیر کې کومک وکړي.
د ننګرهار اوسیدونکو خوښ دي چې په کور دننه د خرما له حاصلاتو نه برخمن شوي دي. دوه تنه صابر الله او بغزمین وایي
دغه د خارجي د ملک د هر شي دراوړلو نه موږ اخلاص شو. دغه زمونږ په خپل ملک کې د خرما رواج او یو دغه وګرځي زګ ډیره خسته نتیجه ورکړي ده.
ډیره خسته خرما ده او ډیره مزه ده خوږه خرما ده.
په تیر جمهوریت نظام کې د ننګرهار د کرنې ریاست تر چتر لاندې په بیلابیلو ولسوالیو کې د ډول ډول میوه باغونه شوی ول چې وسخه حاصلات ورکوي. خو د نورو میوو په نسبت پکې د خورما باغونه نه دي جوړ شوي. د ننګرهار وادي کرنیز شرکت مسؤلین وایي چې هڅه یې پیل کړي چې په بیلابیلو ولسوالیو کې خلکو ته د خورما باغونه جوړ کړي او تر یوه حده په کور دننه د خورما تولید ولري.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
پردو پردو رابڑو سنگ
څنګه وتړ تر څو بغاسه داسه جدائی وا تر څو بغاسه داسه جدائی خوخد نزان دچ ځان سل سر په وینکړم پتم تم تم باندې زولکړم پتم تم تم باندې زولکړم نه بده یار کړم او یار کړم نه با دل درکلم روز تو قدمو قدمو دے خدای مائن کرما قدمو قدمو دے خدای مائن کرما جنے زمان زمان لپاروا واخلا کرما